وخت د غرمې 12 بجې سویلن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو لګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې ګړی کې به د وژل شوي ځوان نقیب مسعود په اړه د سپریم کورټ د اورېدنې په اړه تازه حال درکوو، او دارنګه په مردان کې له یو ماشوم سره د جنسي تیری په اړه د سپریم کورټ اسخود نوټس، تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. د افغانستان او امریکا په اړه هم رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. په اخره کې د نړۍ رنګونو نیوز پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به شاهین بنرای د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. په پنجاب صوبه کې د نیول شو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینیټ کې بحث شوی دی، او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون نه وروستو واشنگټن ته ستون شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په 14 نیټه د ملیر د ایس ایس پی راوانور په مشرۍ پولیسو وژلی و. د سن حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې هغه بېګناه ګرځولې ده. چیف جسټس صاحب نثار د جنوري په 14 نیټه د مسعود د وژنې اسخود نوټس اخیستی و. په کراچۍ کې د پښتون اتحاد جرګې مشر احمد خان مسعود بیگا مشال لیرو ته ویلي هغوی د نقیب مسعود او په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ټولو وژل شو پښتنو لپاره انصاف غواړي.
د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روانوار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابلې کړي دي هغه د تفتیش وشي او په دې کښې دې صداقت او حق راوباسي.
دا وخت د کراچۍ په سور ابګوټ کې د دغې وژنې پر ضد احتجاجي کیمپ دوام لري چې سیاسي او ولسي مشران پکې ګډون کوي. په پنجاب صوبه کې د نیول شو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینیټ کې بحث شوی دی، او د سینیټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. پرون په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او تحریک انصاف غړیو د زده کوونکو د نیولو موضوع اوچته کړه، او د هغوی د زورولو غندنه یې وکړه. په دغه اړه سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وایي پولیس د جنوري په 28 نیټه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د شمن ختی وروستو په لسګونو زده کوونکي نیولي دي چې لا هم په زندان کې دي. د دې وړاندې هم په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د انخطو او تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوی ماشوم عاصمه د وژنې اسخود نوټس اخیسته دی. څلور کلنه ماشوم عاصمه د جنسي تیری نه وروستو وژل شوی و چې مړی د جنوري په 14 نیټه د مردان ګجرو ګړی د یو پټي نه موندل شوی و. میگا مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مردان ضلعي ناظم حمایت الله معیار وویل
نن آی جی پی راغلی مردان ته هغه په دغه حواله باندې یو میټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه ملزمانو ته څوک رسېدلی دي او نه د چا گرفتاری ده. د شي البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه د زیاتو وینه اغېستل شوی ده.
تر دې وړاندې د پنجاب په قصور کې وکلنه زینب له جنسي تیری وروستو وژل شوی وه. دا مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون بنو ته رسېدلی دی، او نن به د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته روانېږي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود پرون مشال لیډو ته ویلي دوی غواړي چې حکومت سیمه د ماینونو نه پاکه کړي، هغه خلک چې ورکړل شوي یا په جیلونو کې پراته دي عدالت ته وړاندې کړي، او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره انصاف وشي. د غورځنګ مشران وایي د فروری په وړومبۍ نیټه به په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه پرلت غځي. دوی زیاتوي سیمه کې د ماینونو د چاودېدو له کبله تر اوسه 13 کسان وژل شوي دي او نور په درزنونو معذوره دي، خو حکومت د دې د پاکولو لپاره لاسه ګامونه نه دي پورته کړي. د آزادې اروپا راډیو مشر ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو نه وروستو پاکستاني چارواکیو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستي دي. پرون په یو بیان کې د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ ویلي داسې نښې نښانې دي چې پاکستانی چارواکي د مشال ریډیو کارکوونکي په زوره دې ته اړ کوي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري 15 نیټه د پاکستان کورنو چار وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د راپور په بنسټ تړلې وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون وروسته واشنگټن ته ستون شوی دی. پرون د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي وو د امریکا د ولسمشر په توګه دغه لپاره امریکا لومړیتوب لري، خو د دې مطلب یوازې او له نړۍ پرې شوې امریکا نه ده. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا له نړۍ سره د کاروبار لپاره پرانستې ده. هغه په یو بیان کې ډیوس ته خپل سفر ډیر بریالی بللی دی. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچ کې بعد د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان یحیی اریدل نن ویلي شامی حکومت او د حکومت اتحادی روسیې ورسره له اړین ژمنه نه ده کړې، او دا چې په سوچ کې کېدونکې غونډه د دې لپاره کیږي چې د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې د خپو لاندې کړي. روسیه پلان لري چې د روانې میاشتې په 9 او 10 نیټه د قومي خبرو اترو د کانګرس په نوم یوه غونډه را جوړه کړي. روسیه ته د دې غونډې لپاره د ایران او ترکیې ملاتړ ترلاسه دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د شام د 2 جګړې پای ته رسولو او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړي دي. مغربي هیوادونه دا ویره لري چې د روسیې هلې ځلې به داسې نتیجې راوړي چې ګټه به د شام ولسمشر بشر الاسد ته ورسي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې. د نقیب خپلوانو تر دې وړاندې له مشالې روسو په خبرو کې ویل چې دوی به له عدالته څه غواړي.
دا روان وار چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابلې کړی دی، هغه د تفتیش وشي او په دې کې صداقت او حق راوباسي.
د پاکستان د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن شخ کړی چې په پنجاب کې نیول شوی پښتنو بلوڅو د ستونزو حل دی راوباسي.
چرمن دارو د کیسو رودن ورکس د دوه بلا حکومت سره دغه وکړي دا سرزه یلا دي کې د مقدماتي ختم کړي او ان د دې مخنیوي وکړي.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د انګریزي فلم بلک پانتر په اړه حال درکو.
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit?
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچي کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په 14 وژل شوی چې د وژنې پر ضد د پاکستان په مختلفو شهرونو کې احتجاجونه وسو. د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې د نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقات هم بشپړ کړي دي. په دې اړه اول ریپورت او وروسته به بیا کراچي ته ځو چې هلته تازه حال واخلو. لومړی د ریپورت چیف جسټس ثاقب نثار د جنوري په 19 نیټه د دې پیښې اس خود نوټس اخیستی وو. نوموړي د سند د پولیسو مشر ته په یوه اونۍ کې د ریپورت وړاندې کولو امر کړی وو. نقیب مسعود د جنوري پر 14 د کراچي ملیر د اس اس پی راوانور په مشرۍ کې پولیسو وژلی وو. راوانور وروسته ادعا کړې وه چې نقیب مسعود یو ترګر وو او له تحریک طالبان سره تړاو درلود، خو تر سختو احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغې تر پښتنو ګرویژنو وروسته نقیب مسعود بېګناه وګرځولی او اس اس پی راوانور یې له کاره ګوښه کړ. د نقیب مسعود تر مرګ وروسته پښتون اتحاد جرګه جوړه سوه. د دې جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګا مشالې ټول چې دوی به له مشر قاضي غواړي چې په دې مقدمه کې د انصاف او شفافیت غوښتنی پوره کړي.
په دې کې کې مونږ صرف چې په دې کې چې څوره مونږ ملزمان ملوث دي، هغه ملزمان فوري گرفتاری او د سره دوم د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد ما چې دا روان وار چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابله کړی دی، هغه د تفتیش وشي او په دې کې صداقت او حق راو واسي.
د نقيب مسعود پلار د راو انور پر ضد مقدمه هم درج کړي، خو راو انور لا هم روپوشتي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د نقيب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره شوی، او دا وخت هم د کراچي په سوراب ګوټ کې یو احتجاجي کیمپ لګیدلې دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او وزیران د خواخوږي لپاره د کیمپ ته ورځي. د زیارت پر ورځ د سند گورنر محمد زبیر او پرون بیا د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد قیصر او لافاټا ځخه د پارلمان ځینې غړي کیمپ ته ورغلي ول.
تاسو رپورټ اوریدلی او کراچي ته بزو، خو ځینې په ټلیفون کې ستونزه ده. لدی بل رپورټ وروسته کوشش کوو چې هلته ورسو او د سپریم کورټ د اوریدنې په اړه معلومات واخلو. د خیبر پښتونخوا بیا د مردان ضلع ناظم وایي چې د مردان له څلور کلنې ماشوم سره د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تړاو له څه د پاسه 200 کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل شوي دي. د ماشومې مړۍ د جنوري پر 14 د غنو په پټوي کې مندل شوی. سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا پولیس ته د پیښې رپورت وړاندې کولو لپاره 24 ساعته وخت ورکړی چې نن پوره کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د مردان ناظم حمایت الله مایار د خبره په داسې حال کې مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د دې پیښې اسخود نوټه اخیستی وو، او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په 24 ساعتونو کې د رپورت وړاندې کولو حکم کړی وو. عدالت دا ګام د پنجاب د فارنزیک ساينس ایجنسی تر رپورت وروسته پورته کړ. د ایجنسی مشر ډاکټر محمد اشرف طاهر پرون ویلی وو چې د پیښې له ځایه ترلاسه شوي ډي ان اې نمونې شي چې له ماشوم سره ایجنسی تیری شوی وو. حمایت الله مایار زیاته کړه چې د جنوري په 14 د څلور کلنې ماشومې آسما مړی ترلاسه شوی چې تر جنسي تیری وروسته وژل شوی و.
د جنې نوم آسما او د څلور کلنې وا، او د دې مور چې هغه نو وړو بیمار او په کور کې او تلارم په سعودي عرب کې بیمار او هغه مل تک د دې ماشومې د خپل کور مخ ته لوبې کولې چې څوکم ظالم راغلی دی وشي او هغه د بوت له ځان سره غیب کړل، او د په دوه مرز د لاش د غنو په فصل کې مونته شو. هغه چې ډاکټر معاینه کو هسپتال کې لپاره کې خارش په چې دې سره جنسي زیاتی هم شوی دی، او
حمایت الله مار زیاته کړه چې د پیښه په تړاو څوک نیول شوی نه دی، البته پولیسو د 200 کسانو د وینو نمونې ترلاسه کړي دي.
فارنزیک ډیپارټمنټ پورت کې بالکل واضح شو چې بالکل د سره ایجنسی زیاتې شوی دی، او دا غي نه پس زمونږ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا غي سو موټو اکشن هم اخست، او د پولیس ته اصلي ریجنټي کې رپورت هم اوسته چې هغه رپورت دی هغه ته ور جمع کړی شي. او نن آی جی پی راغلی او مردان ته هغه په دغه والا باندې یو میټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه ملزمانو د څوک رسیدلی دي او نه د چا گرفتاری ده. د شی البته د هغه تقریبا د 200 نه د زیاتو وینه اخیستل شوی دا سیمپل اخیستل چې سبا کې چې دا لینې دا چې کوم دا اوس رپورت راغی فورنزیک، او د دې رپورټ او بیا چې کوم دا وینې چې نه اخیستل شوی دا د چا هغه سره ټیسټ مې شو کی نو بیا هغه ملزم وي.
د خیبر پښتونخوا پولیس به نن سپریم کورټ ته خپل رپورټ وړاندې کوي. تر دې وړاندې د پنجاب په کسور شهر کې وکلنه ماشومه زینب تر جنسي تیری وروسته وژل شوی و. سپریم کورټ دغه پیښه هم اسخود نوټس اخیستی و، او بیا تر ټیر فشار وروسته د عمران علي په نوم یو کس په دې تور ونیول شو. د زینب د پیښه په تړاو د 1.5 کسانو د وینې نمونې ترلاسه شوې چې وروسته د تورن کس عمران علي وینه د پیښه له ځای سره له موندل شوې وینې سره سمون وخوړلې.
تاسو رپورٹ واوریدل او لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان او مخکې مو واوریدل د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه اوریدنه پیل کړې ده، او دا وخت لا هم روانه ده. د عدالت مخې ته یو شمیر خلک راغونډ شوي دي چې د نقیب سره د انصاف غوښتنه کوي. په دغو کې یو هم ټولنیز فعال اشم خان مندوخیلی د عدالت مخې ته هم هلته موجود دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. تاسو ته هاشم خان هرکلی وایم. مننه ډیر هاشم خان. داسې راته وسې چې مخکې هم تاسو ویلي وو چې اورېدنه خو بهرحال پیل شوې ده، کې لږ تفصیل راکړئ دا څه وخت پیل شوه او څه دي د ننه څه حال اول راوځي؟
نو دا تقریبا 10 بجې پیل شو، او دا پر یو سلویش منټه تقریبا دا وچل سلویش منټه سلویش منټه دا غوالي او سر شي ختم شو دي، او نور کې سونه ولا جوړ لا کم څه دا نصیب کې سو او ختم شو
نو هغه کې
دې کې
او څه تفصیل را دي څه وایي زنه نه څه وسو؟
نو د نن د څه ولې شي آی جی سي کوم کمیټي جوړ کړو، هغه کمیټي ول خپل رپورت وړاندې کلو او چیف جسټس نو دا تا بعد چیف جسټس د نقیب لار هغه ته را وینو ولې نقیب لار دته موجود هغه ته ویل 600 نہ چپلا صرف تک الفاظ ہو ماں سرد انصاف ہو سی انصاف واڑم نہ ماں سرد انصاف ہو سی اور جوڈیشل کمیشن انکوائری دی ہو سی اور جوڈیشل کمیشن تک آئے ماں کے نو پتی آگا باندھے سبل نہ چپ وکیل کو خبریں نہ دکھ رہی نو کم سے خلق آلتا چیف جسٹس اور طویلے ادارے موجود دی او دا جوڈیشل کمیشن یا ضرورت ہم نتا ہے سختی سرارت کلے
نو اس بیاورس تا چا فیصلہ یعنی دا دی بیاوری دا نکر کنا
نو چیف جسٹس دا داغا استثار وکلی دا راوانوار نو کم سے پولیس سالتا موجود آج جی وکلی راوانوار یو پتا نسا مجھ معلومات پسے کر دیا دارا کنا نو چیف جسٹس دا دیر تخصیص وکلی سے پدریر وزکی بے دنا نا راوانوار دلتا حضیر ہوئی او دا سمادو بیاد جوانات روز بے آئی
شاید جمعرات ورز بے دیر رمانا ناشم من دو خید سے پچتا سپا دیارا تفصیل را کئی شاستا شرواز و شوخت والم دخل پامان پا مخشا
مشال راڈیو ستاسو پخواخه ستاسو پجبه
د ازادي اروپا راډیو په خبرې او بیان کې اندښنه شو د لیست پاکستاني چارواکو له لوري تیرونی په اسلام آباد کې د مشال راډیو د بیروت ترل کې دورسته اوس د راډیو کارکونکو تر فشار لاندې راوستې دي نور تفصيل له ګلایا ساور
د ازادي اروپا راډیو عمومي مشر ټام سکانټ د جنوري پر شپږ وشتمه په خپل یو اعلامیه کې ویلي داسې نه خاني دي چې پاکستانی چارواکي د مشال راډیو کارکونکو په زور اړستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي د جنوري پر 19مه د پاکستان کورونو چار وزارت په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر د استخباراتي ادارې د هغه تورونو پس وتاړ چې مشال راډیو د پاکستان ګټو خلاف خبرونه کوي او د دښمن استخباراتي ایجنډي پر لیک روانه ده د ازادي اروپا راډیو عمومي مشر ټام سکانټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په بندیدو اندیښنه وخوډله هغه ویلي چې مشال ریډیو د ازادي اروپا ازادي ریډیو یو سانګه ده چې خصوصي خبری اداره ده او د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي دا اداره د هیڅ یو هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري نو موړی مشال ریډیو په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره د باوري او بي پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده نو موړی هله خارکړه چې داستونځه به بي لزنده هوار شي د جنبري پر 25مه نیټه د پاکستان بارونو چار وزارت وین محمد فیصل په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډه پر مهال د مشال رادیو ترلو ته یو بل دلیل راوړو او ویل د کورونو چارو وزارت د مشال رادیو دفتر زکه تړلې چې اجازه نامه یې نه درلودا خو د مشال رادیو پروډکشن کمپنی په پاکستان کې د یوې خبرندوی ادارې په توګه رسمي اندراج لري او بل دا چې یاد رادیو په پاکستان کې د خبرونو لپاره هیڅ ترانسمیټر نه لري
په پنجاب صوبه کې د نوول سو پښتنو بلوڅو د کونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د حلولو شخ کړی دی پولیسو د جنوري پر یوشتمه په پنجاب پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترونز د سوي نشتی ورسته په لسکونه ځکون کې نیولې و چې هم په زندان کې دي په دې اړه دا رپورت واوري پرون د سینټ په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف غړو د پښتون بلوچ ځکونکو د نیولو موضوع راپورته کړه دوی په خپل وینا کې د ځکونکو نیول وغندل غوښتنه وکړه چې باید د ځکونکو ژر تر ژره خوشی کړی شي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په خپل وینا کې وویل چې د تیرو څو کلونو راځي په پنجاب پوهنتون کې پښتانه ځکونکو ضرورول کېږي نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تر ویناګان وروسته د سینټ مشر میا رضا ربانی پر اپوزیشن او حکومت جګړه کړ چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي
سنټ چیرمن دا دغه ولتی چې دا سنس اف اپوزیشن دی در دی راجا ظفر لک صاحب چې دا حکومت دغه دی په سنټ کې نو دوی ته دا ذمہاری ورکړه چې تاسو پنجاب ګورنر ور دې ګور څه دغه وکړي چې دا کان نو مطالبه هم دا غوښ دا درې لک چې دا د دهشتګردي مخدمه ده خطر چې دا د شی په طریقې کار جوړ شي دا واقعیت د تیر شنه شي ورکه مخدام غوښتنه و په سنټ کې کمیټې جوړ شي چې د ټول شان لار دې شي جایزه دی ورکړي چیرمن دا ور دې څو ورکه دې دوه بل حکومت سے بغیر کی دا سر دی یلا دی کی دا مقدمات ختم کی اور ان دے دی دی مخنے وے وے
غونډه تا په وینا کی په سینټ کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرون کی د اپوزیشن مشر اعتزاز حسن دا تاثر رد کړی چې په پنجاب کې د پښتون او بلوچ ځکونکو سره پر توکمیز اساس تعصب کیږي د سینټ په غونډه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال هم موجود وو نو موږ وویل چې په دې اړه د پنجاب حکومت سره تماس نیولی او دا ډی ورکړ چې دا ستونزه به ژر حل سي. مشال اډيو په داړه د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا، د ترګري ضد چارو وزیر سردار محمد ایوب خان غادي او د اقلیتونو او بشري حقوقو وزیر خلیل طاهر ساندو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو. د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوڅ کونسل ترمنځ د نشته د نو زده کوونکو د هرکلی لپاره د سټال پر سر وسوه، خو په داړه د دواړو غاړو مختلف نظرونه دي. اسلامي جماعت طلبه تور لګوي چې لومړی بریټ پر دوی سوي، خو پښتون بلوڅ کونسل بیا ادا کوي چې اسلامي جماعت طلبه پر دوی شدود کړی دی. د پښتون بلوچ کونسل مشران وایي چې شاوخوا یو سلنوي پښتانه او بلوچ ځکونکي نیول سوي دي او په کوټ لکبت جیل کې بندیان دي، خو اسلامي جماعت طلبه بیا وایي چې د دوی هم تراتیا زیات ملګري نیول سوي دي. تیر کال هم اسلامي جماعت طلبه د پښتنو پر یو کلتوري پروګرام بریت کړی وو چې پکې پلسګونه ځکونکي ټپیان سوي وو، چې پر ضد یې بیا د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د پښتنو سازمانونو مظاهره وکړي او پښتون کلتوري ورځ ولمنځله.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پنجاب پونتون کې د اسلامي جماعت طلبه او د بلوچ پښتون کونسل د زکونکو ترمنځ د نښتو وروسته پولیسو شاوخوا 200 طالبانو نیولې او په دوی کې ځینې د چهارشنبې په ورځ د ترګریزه د عدالت ته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان په ځینو پونتونونو کې د زکونکو سیاسي څانګو ترمنځ د نښتو ممکنه عوامل څه دي او د ممکنه مخنیوي څنګه کېدلای شي؟ اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روانې میاشتې په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوچ کونسل غړو ترمنځ د غیر نصابي سرګرمیو پر سر نښتو کې د یو شمېر زده کوونکو د جوبل کېدو او د پولیسو لخوا د لسګونه زده کوونکو ګرفتارولو وروسته په ټولنیزو او مرکزي رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه د تل لپاره د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. لیکوال او بلاګ لیکونکی ضیا الله همدرد وایي په پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره دی په تعلیمي ادارو که سټوډنټس یونین بحال کړل شي یا د سیاسي سازمانونو بشپړ بندیز ولګول شي. نوموړی وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي سازمانونه چې له بهره یې سیاسي ګوندونه سرپرستی کوي د خپلو مشرانو په وینا په تعلیمي ادارو کې اړې غړې پیدا کوي.
یو خو حل دار چې را د سټوډنټ یونین سړي د بحال کړی شي، بیا چې کوم تنظیم پاره کې الیکشن ګټي یا د هغه اکثریت اغیبه فیصله کی او دا جنگونو بسره ضرورت باندې راځي. دویمه طریقه دا ده چې کله ځان نشي کولی حکومت کې داسې یو سرکاري دا څومره سرکاري په هنتونو نه دي پدې کې سیاسي تنظیمونه باندې بیره پابند ولري. پیر غریبانو خلک نه چې کم دین غریبانو تر اوسه پورې وسوم چې کم دین هسپتالونو کې پیسې کې مشومان پراتري نو لکه دا خلک خو اې چی سن کې جګړه ونه شو چې په هټ وټو مالدار خلکو کار راوي کې دغه ونه شو نو یو دغه بل داري چې زمونږ دننه چې کم د سیاسي تنظیمونه دي یم سټوډنټ ونګ ونګ دي نو د دې ترمنځ لګون ته جمهوریت وی او د دې مشران کولی شي سیاسي پارټي کولی شي دا څه طریقو باندې دا وکړي دا غنه اصلاح کلچر او دا ډنډا کلچر لري.
خو په پیښور کې مدني فعال سنای جاس چې په پنجاب پونتون کې د پولیسو لخوا د جوبل شو او گرفتار شو پښتنو او بلوچ زده کوونکو په ملاتړ کې لخپل نور ملګرو سره د سو ورځو نه په احتجاج دوايي په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي څنګه بندیز لګول سم خبره نه ده. نو موري وای په تعلیمي ادارو کې سیاسي هلې ځلې زده کوونکو پر خپل حقونو او د هغې په ترلاسه کولو په هوي
سي ګوندونو باندې بندیز چې د دې د خلاف امزکه چې ټیکل زده د حق خبره کوم دا سیاست دی. زه چې کله خپل د ژوند د څنه د خپل د حق وختنه کوم دا سیاست دی. کله چې زه خپل حق پوهی بل غواړم یا پوهیږم دا سیاست دی.
یا دی ویچ د 1940 کال د فروری په 9مه د هغه وختو پوزي امیر زیولحق په کالجونو او پونتونونو کې په سټوډنټس یونینو یا د زده کوونکو پر ټولونو بندیز ولګاوه چې اوس هم برقرار دی. د هغه وختو حکومت ویلی وو چې دا بندیزونه یې ځکه لګولي چې په پونتونونو کې د تشدد مخه ونیول شي. خو په خبر پښتونخوا کې د دغه یونینو د هغه وختو یو مشر پراسیاب خټک بیا وایي چې د زیولحق ماشالله له دې یونینو خطر وو نو ځکه یې پرې بندیز ولګاوه. نو موړی وایي دا یونین چې په تعلیمي ادارو کې به یې د ننه او بهر د زده کوونکو مسلې هوارولې، مطالعاتي غونډې به یې کولې، بحثونه به یې را جوړول او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو ترمنځ به پر کومو مسلو اختلاف وو نو د هغې سوله ییز حل به یې راوستو.
او د یونین خبره چې ده هغه ډېره ښه وه چې یونین نشته دی نو تاسو ګورئ چې د مختلفو صوبو یا د مختلفو قومیتونو ځوانان شي هغې د قومیتونو په سره باندې مزل شوي دي، ځکه چې که یونین وي نو د دوی به یو شریک انجمن وي شریکه نمائندگی وی خو اخر
زیولا همدرد او سنایجاز وای ک سټوډنټس یونین یې بحال کړ شي نو بیا د ټولو سیاسي ګوندونو څنګه کول شي چې د انتخاباتو د لاري د دې یونینو غړي جوړ شي ریوای ک یو خاله د ټولنو سره د زده کوونکو سیاسي روزنه کیږي نو بل خو همدا یونین کول شي چې د زده کوونکو خپل منځي اختلافات ختم کړي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
ای اف پی خبرې جانس یو لیکنه خبره کړې چې بکر غلی په داسې حال کې امریکا د اکانې شبکې او طالبانو شپږ کسان د بندیزونو په تور لیست کې اچولي امریکا پر پاکستان شخ کړی چې طالبانو او اکانې شبکې خلاف نور ګامونه پورته کړي د مقالې لنډیز د اصرار علامه منداور
د امریکا خزانه وزارت د ترګری مخنیوي څنګه مرستيال سکتر په یو بیان کې ویلي دي باید د پاکستان حکومت له دوی سره کار وکړي چې د رنګ طالبانو او حقانی شبکې پټنځیونه لمنځ یوړل شي او په جاري حالت وګا د ترګر لپاره د فندونو راټولولو مخاونول شي څلور طالب چارواکي چې پرې بندیزونه لګیدلې په دوی کې عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر عبدالسمد ثانی او حافظ محمد پوپلزی شامل دي د درې واړو بعد طالبانو د اقتصادي کمیشن د مشر ګل آغا اساکزی تر مشرۍ لاندې کار کاوه د هغه په مشرۍ کې دوی د نشې توکو له قاچاقبرو قیمتي کانو له خرڅ او سړو تختونې د لارې فنډونه راټولول څلورم مولوی عنایت الله چې د طالبانو د پوځي چارو چارواکي پیژندل شوی په 2018 کال کې د کابل دننه په افغان او ایتلافي ځواکونو د ترسره شوو بریدونو ذمہوار دی او دوه نور چې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل شوی په هغو کې فقیر محمد او ګلا خان حمیدی دی ولکېږي دوی له پاکستاني میشتې حقانی شبکې سره ملاتړ کوي او دوی سره مالی مرستې کوي او همدارازه منځني ختیځ ولدي د باندې په وسلوالو لګلو کې مرسته کوي فقیر محمد حقانی دایل لره د فندونو پرټولولو او حمیدی له سیمې د باندې د حقانی شبکې په چلولو کې ډیر مهم دي حمیدی شام ایران او ترکی پورې رسائل لري او ال القاعده سره همکاري کوي حمیدی لکلون رئیسی په سمګلینګ کې ککړ دی او په دې لړ کې له ایران میشته سمګلرانو سره هم کار کوي
د اسرار لم مومند رپورت کې موږ اوریدل چې امریکا د طالبانو او کانې شبکې پر شپږ مشرانو مالی بندیزونه لګولې دي په دې کې د ځینو تعارف تاسو اوریدل خو ځینې بیا د د طالبان پر چارو نظر ساتونکو خبرې سمې سبزي سره خبره پکړې ده سمې سبزي چې په دې کې درې طالب مشران پیژنې چې په نوموړې په اړه وایي
په نومونو کې چې کوم راغلی دی ملا صمد ثانی طالبانو د کوټي شورا یو مهم مشر او ویل کېدل چې طالبانو د مالی چارو یوې برخې مسولیت هم لرلو خو هغه تقریبا دوه کاله کېږي چې په کوټه کې پاکستانی حکومت لخوا نیول شوی دی او دا وخت د دین علاوه فقیر محمد چې فقیر محمد درویش باندې مشهور دی هغه هم ویل کېږي چې د اکانی د ډلې دپاره مختلفو ځایونو ته ځي او خپل هغه شعر او طالبانو حماسي ترانې وایي او مقابل کې پیسې را جمع کوي نو ممکن له دې عمله د هغه نوم په دغه لیست کې راغلی وي همدارنګه مولوي عبدالقدیر چې پخوا د طالبانو په وخت کې په پېښور کې د طالبانو د نمایندګۍ مسؤول و او په هغه وخت کې ویل کېدل چې په پاکستان کې چې به کومو خلکو طالبانو سره مرستې کولې یا به یې چندې یا به یې زکات او خیرات راوړلو په پېښور کې به یې د دوی دفتر ته سپارلو
شادي کې زمين سبزي صاحب تاسو نظر ساتاسو طالبانو چې کوم مالي سرچینې دي په دې کې چې کلم د امریکا له لوري دغه سپه دوی باندې بندیزونه لګیږي د طالبانو پر مالی سرچینو باندې یو ضربه یعنی د دومره اوږده موده کې کله راغلیم دا کنه ده
هیڅ کله دا څنګه دي شي ځکه چې طالبانو مالی سرچینې ډېرې پټې وي او ډېرې مغلق وي او ظاهره خبره ده دوی په اکاونټون بانک اکاونټون نه لري بل داسې کوم په خپل نوم باندې تجارتونه نه لري اوس پورې داسې موقع نه درغلی چې دغه نمونه په لیست کې چولو سره دی د کوم طالب چارواکي یو اکاونټ پیدا شوی او هغه کام دی بند شوی په هر حال دا یو سمبولیک فشار دی چې دوی په طالبانو باندې چوي او فکر نه کوم چې دی بډیر اغیز وشي البته یو شمیر کسان چې طالبانو سره مرسته کوي ظاهر خبره ده غوی هم نن سبا د ورکی د بینک لاري او داسې لارونه چې هغه یو رسید شاته پدې دي طالبانو ته مرسته نه ورکوي او هغه کسان چې یو شمیر مرسته طالبانو سره کوي غوی هم باید دغه ډول نمونه نرسته یو ډول هوښیاریږي او کوشش کوي چې له داسې لارو د پیسې طالبانو ته ورسوي چې چاته درک ونه لګیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
او دولسمه بجې کېدونکې دی په دومره نیمای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکایي ولسمشر دیواس کی وینا هم درته اورو او د نړۍ رنگونو پروګرام به هم وي. خو اوس د دولسمه بجو د خبرونو لنډیز له شاین بنیري اورو.
دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړه. نقیب مسعود د جنوري په 14 نیټه د ملیر د اس اس پی راوانور په مشرۍ پولیسو وژلی و. په پنجاب صوبه کې د نیول شو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. دا پاکستان سپریم کورٹ په مردان کې د وژل شوی ماشوم آسمه د وژنې از خود نوټس اخستل سندور کړنا. ماشوم آسمه د جنسي ترین ورستو وژل شوی و چې مړی د جنوري په 14 نیټه د مردان ګوجرو غړې د یو پټی نه موندل شوی. دا مسعود اجغورنی غورځنګ تر تنظیم لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون کوهارت تر رسیدلې دي. نن به دوی په کوهارت کې شپه کوي او سبا به پېښور ته روانېږي. دا آزاد اروپا ریډیو مشر ویلی چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو نه وروسته اوس پاکستانی چارواکیو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوست دي. پرون په یو بیان کې د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ ویلی داسې نخې نښانې دي چې پاکستانی چارواکي د مشال ریډیو کارکونکو په زور دي تاړکۍ چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون وروسته واشنگټن ته ستون شوی دی او خپل سفر ډیر بریالی بلل دی. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچ کې به د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي.
د خبرونو لنډیزم له شاهین بنیر اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو څلی کړي راځي ورته کتنه وکړو. د پاکستان ډان وسپانې د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په رڼا کې په دې هیواد کې د زیاتېدونکو امریکایي ډرون بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي په دې وروستیو کې په کورمه کې د سوي ډرون برید په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی. پاکستان وایي برید د افغان کډوالو پر کیمپ سوي او امریکا بیا باوري ده چې په نشه سوي ځای د حقانی شبکې کیمپ وو. ډان وایي په نظر کې دا توپیر دوه امکان ښکاره کوي. یو دا چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد ارادتن کاروایی کوي چې دارنګ پر پاکستان فشار واچوي او اسلام آباد به افغان کډوال د ترګری سره په تړلو سره پر دې موضوع سیاست کوي. ورسپانه وایي چې د پاکستان دا داوا ځکه هم حیرانوونکې ده چې په فاټا کې وار لمخه د افغان کډوالو کیمپونه تړلې دي. ډان وایي پاکستان باید افغان کډوالو ته بد رد ونه وایي. امریکا ته هم پکار ده پر ډرون حملو کولو سره پاکستان شرمنده نه کړي بلکې کوشش وکړي چې د پاکستان له دیواله سره د لګولو پر ځای د هغه همکاري ترلاسه کړي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورسپانې بیا په مردان کې تر ایجنسی تیر وروسته د وژل شوي ماشومې آسمه په تناظر کې ادارې لیکلې ده. پولیسو د آسمه مړی د جنوري په 14 په پټو کې موندلی و. ورسپانه وایي په مردان کې په تیر یو کال کې په 200 پیښو کې له ماشومانو نجونو سره جنسي تیری شوی یا وژل شوی. اداریه د پاکستان او نړیوالو سازمانونو په حواله وایي چې په دې هواد کې هر کال لس یا یولس ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. ورسپانه وایي په څلور واړو صوبو کې دا مسله اوس راپورته شوی او د عدالت او سیاستوانانو له لوري خبرګون هم یو مثبت ګام دی. خو وایي باید د دې مسلې اوږدمهاله حل راوستل شي. دی نیشن ورسپانه بیا د پاکستان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو پر ضد د احتساب ادارې نیب له لوري دا اخته شوی اقدام په اړه ادارې لیکلې ده. ادارې وایي چې په پاکستان کې که هر داخلي ستونزوي خلک او چارواکي ترشا مغربي ایجنډا ویني. ورسپانه وایي هم د دې سوچ له مخې د احتساب د ادارې د پاکستان او نړیوالو انجوګانو پر ضد تحقیقات شروع کړي دي. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې په انجوګانو کې به د فند غلط استعمال شوی وي. خو پښتنه ده چې ولې د خبرې ته دومره اهمیت ورکول کیږي. د نیشن وایي په کار ده نیب لومړی پر حکومتي ادارو نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین وسپانې د لیکوال سټیو کول نوی کتاب ډایرکټ اس ته کتنه کړې. د لیکوال په نوی کتاب کې د افغانستان 15 کلنې جګړې کې د امریکا او افغانستان رول څېړلی دی. بل خو هم ګارډین وسپانې په افغانستان کې د تشدد زیاتوالي له وجې د خلکو مهاجرت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو مهمې برخې لګول آیا ساور
ګارډین وسپانلی کې چې مشهور لیکوال سټیو کول په نوې کتاب ډایریکټریټ اس کې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې کې د هغه هیواد پاکستان او امریکا رول تک ته نشوي او داسې نخ کاری چې دغه هیوادونه به له مشکلاتو راوځي. وسپانلی کې په دې کتاب کې راغلی د پاکستان خفیه ادارې ISI په 1992 کال کې په افغانستان کې خپل اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي ول. په هغه وخت کې یې طالبانو ته وسلې، روزنه او نور کومک کولو او بیا طالبان په واقع راغلل. په هغه وخت کې د خبرې ته هیڅ توجه ورنکړه چې طالبان به اوسامه بن لادن پانا ورنکړي. ورسمانلی کې اوسامه بن لادن د 11 سپتمبر تر هغه ورځې بریدونو تر شاو او د امریکا مهم هدف وو. ورسمانلی د کتاب په حواله لیکلي چې په هغه وخت کې د ISI مشر محمود احمد د طالبانو مشر مولا عمر ته ویلي ول چې بن لادن له هیواد وباسي خدا سي ونشو. ورسمانلی کې د امریکا له تاریخ څخه دخلې نه دکړي او په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جارج دبليو بوش له خبرو تر ختمولو اعلان وکړ. ورسمانلی کې لیکوال سټیو کول په نوې کتاب کې هغه خبرې شاملې کړي چې په خوا چانه بکړي. په دې کتاب کې لیکوال د امریکا اوږدې جګړې احاطه کړې ده. ګارډین ورسمانلی کې افغانستان په اړه د CIA پخوانی مشران او ولس مشران پوه دي او لیکنې هم کړې دي. خو لیکوال سټیو کول د هغه لیکنو جلا دریس خپل کړی دی او هم دغه وجه ده چې دا ډیر غوره کتاب دی. هم ګارډین رسوانی په افغانستان کې د تشدد پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی له وجې خلکو کړي شروع کړي دي. رسوانی د ناروې د کډوالو شورا د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې ناروې، برتانیا، پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو لیګلو پالیسي وزنډوي. دوی له دغه حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې افغانان له خپل هیوادونو نه ونه باسي، ځکه چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخست دي او سیاسي اړې غړې هم موجود دي. د نارویجن ریفوجی کونسل په یو تازه سړنه کې دا خبره راغلی چې په افغانستان کې حالات ځکه هیوادونه دي پر خپل پالیسو غور وکړي. په سړنه کې ویل شوی چې افغان پناه اخستونکو د درخواستونو ردولو شرکې هم زیاتوالی راغلي دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ری. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د دې شعار هدف چې لومړی امریکا دا نه دی چې د غواړي امریکا یوازې سي د نه غواړي چې امریکا یوازې سي. ښاغلی ټرمپ د ډاوس پر نړیوال اقتصادي غونډه کې ونه پرمالول امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالي او بزنس سره چمتو ده. هغه د امریکا د اقتصادي وګړي ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. د احمد تکل رپورټ اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنا د امریکا منځوي کول نه دي. لومړی امریکا په دې معنا نه ده چې امریکا د یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شعار و. هغه پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بېشماره خلکو کار موندلی او د ده د هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د ده په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته یې خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ټرمپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندي کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره یې هیڅکله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلی یم چې امریکا هیڅ کله هم د کار کولو، بیا رغونې او پانګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ټرمپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونزغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ترامپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ترامپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشارې په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه یې وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا و نه کړی.
ټولنه او سختريزي پونی ځخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان په جلالآباد کې د تشدد پښتون مبارز بچا خان په اړه یو ورځنی سیمینار پیل شو. د خیبر پښتونخوا کوټې افغانستان یو شمېر شهران او لیکوالان د ګډون لپاره جلال آباد ته رسیدلي دي. دا سیمینار د بچا خان د دشم تن په مناسبت د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې جوړ شوی دی. بازو مطابق په دې اړه رپورټ راکړي.
له خیبر پښتونخوا او سویلی پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوال او د پوهنتون استادان ننګرهار ته راغلي چې د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې په دوه ورځېنی علمی سیمینار کې ګډون وکړي او د مقالو په ویلو سره ځوان نسل ته د هغه افکار روښانه کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بچا خان هر ځل اوس رنگ راوړي پښتانه او ټول افغانان په دې پوهېږي چې د فکر منظر به وپایي او د فکر عام.
لسویلی پختونخوا سره تعلق لرونکي لیکوال او کرکتون کې رازق پېم وایي چې اوس مهال اړین ده چې د باچا خان افکار د دغشان علمی سیمینارونو لپاره ځوان نسل ته ورسول شي.
باچا خان زما په خیال هغه واحد شخصیت دی چې په شلمه صدی کې او په یوشتمه صدی کې ټول پښتانه په هغه پورې خپل ځان تړلی او دا کمال دی چې پښتانه ته اغه نه صرف دا چې بارنه استعمال وکړي بلکې دایم روښور چې په مشک خپل د یو ټولنې په هیڅ د یو قوم په هیڅ او شاید یو تمدن او تهذیب په هیڅ کم داسي کمیانی کمزوریانی موجود دي چې موږ هغه ختم کولای شو او دا چې دنیا د سیال کومو سره خپل ځان برابر ولای شو.
شاعر او لیکوال علی اکبر سیل چې له اسلام آباد د باچا خان د ونې په مناسبت ننګرهار درغله په ځوانانو غږ کوي چې د باچا خان لیکړونو ځان خبر کړي او د هغه د فکر پړنا کې عملی ګامونه پورته کړي.
هغه ولس چې ټول عمر لري ټوپک په لاس کې راځي بابا لري د لاس ټوپک یو طرف ته کېږي او په داسې لارې روان کوي چې هغه د نیمې د عمر لار و او په هغه کې تر ډېره هغه بابا
له خیبر پختونخوا سوابی زولی څخه راغلی شیرنیار یوسفزی وایي چې باچا خان چې د انجمن اصلاح الافغانه تر سوري لاندې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره کوم تحریک پیل کړی و نن هم ورته اړتیا ده.
باچا خان چې د پښتنو اصلاح افغانه کوم تحریک جوړ کړ د ټول نړیوالې سټپ یا کولمبای پوره چې کومه وا نو په هغه کې دا خبر و چې د پښتنو په بس کې چې دا کم جګړی دی کم فساد ته کم بلتون دی چې دا ختم شي او پښتانه ټول یو شي او دغه اصلاح لپاره هغه د ټول نړیوالې بیګامي کوي. نن وختوم دغه ضرورت ته چې ټول پښتانه د خپل منځنی نفاق نه لاس واخلي دغه جګړو نه دغه فساد نه لاس واخلي.
د ذکر ورد چې د جنوري په 28مه چې د شنبه لورځ سره برابر ده د باچا خان په اړه دوه ورځې نه سیمینار پیلېږي چې وتلی لیکوال به پکې د باچا خان بابا د افکارو او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جد و جهد په اړه مقالې اوروي او تر څنګ به یې د کتابونو او انځورونو ګډ نندارتون هم وړاندې کړی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیده. خو سم لجمن سره سم درته ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس ټکنالوژي او فلمي نړۍ معلومات اوري. کوربا ګلایاس دی. تاسو مخکې مو اوریدل ده ننې یو ځل بیا دراورو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان پانه نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د جنوري په 18مه به سپوږمۍ د لمر مخ نیسي. دا به د روان کال کې لومړی ځل وي. دیتا بلو مون یعنی شین سپوږمۍ هم ویل کیږي. د محققینو په خبره دا سننداره په تیرو 150 کلونو کې مخته نه دراغلي. دا به په نیمه شپه کې وي او په هغه وخت کې د سپوږمۍ اړخ بهر اوقیانوس په لور وي. دا نظاره په منځنی او ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او د استرالیا په زیاتره برخو کې کتل کېدی شي. د امریکا الاسکا، هوایی او شمالي لویدیس کینیډا کې به هم دا نظاره تر اخیره پورې کتل ممکن وي. د دې کال پسته به دا ننداره په 2028 کې او بیا به په 2028 کال کې کتل کېږي. په 2009 کال کې په جزوي توګه سپوږمۍ د لمر مخ نیولې وه، خو اخري وار په 1968 کال کې په مکمله توګه بلو مون یعنی شنه سپوږمۍ کتل شوې وه. د space.com ویب پاڼې تر مخه د دې نظارې کتلو لپاره تر ټولو غوره ځای ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او استرالیا دي. د امریکا خلای ادارې ناسا د یو ځانګړي دوربین په مرسته له ګیس او ذراتو جوړ ستورو په اړه ډېر مهم معلومات راغونډ کړي دي. د سوفیا ابزرویټری نومي دا خصوصي دوربین په یو جمبو جهاز لګول شوی وو. د دې په مرسته د ستورو جوړېدو کې د مکنتیسي فیلډ کردار په اړه معلومات راغونډ کړل شوی دي. ساینسدانانو پر سوفیا لګول شوی یوې خصوصي آلې په مرسته ځمکه سره نږدې د ستورو روح اوفیوجی اے جاج اخستې دي. دا نوي معلومات د امریکن اسټرونومیکل سوسایټي په غونډه کې وړاندې شوی دي. د نارت ویسټرن پوهنتون فابیو سانتوس وایي چې د ستورو او سیارو پیدایش عمل په اړه پوهاوی جدید فلکیاتو لپاره ډیر مهم چیلنج دی. د دوی په خبره ستوري او سیارې د ګیس او ذراتو ګډ لوی وریځو نه جوړیږي چې د ګلکسی په ملکی وی کې موجود دي. په دې اړه بنیادی خیال دا دی چې دغه وریځې خپل کشش ثقل له وجې راغونډیږي. د دې په کثافت کې څومره اضافه کیږي نو هغه عمره دا پیچلی عمل شي. په جاپان کې یو ماهی په 3,00,000 ډالرو خرڅ شوی دی. په جاپان کې زیاتره خلک سمندري خوراک کوي او په دې باندې ډېر زیاتې پیسې هم مصرفوي. د جاپان په لوی لوی ښارونو کې د مایانو خرڅولو لپاره لوی مارکیټونه موجود دي او هر ورځ پکې مایان نیلامي کیږي. په دې کې بلو فین ټونا ماهی تر ټولو ګران دی، هغه ځکه چې دا ټونا ماهی ډېر په ګران نیول کیږي. د ټوکیو مشهور سوکیجی فش مارکیټ کې یو بلو فین ټونا ماهی په 3,00,000 ډالرو نیلامي شوی دی. د ټوکیو د ماهیانو مارکیټ په د نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او سیلګری هم د غذای ته سحر وختي ورځي. دغه بلو فین ټونا ماهی په ټوکیو کې کویوشی کامورا اخیسته چې د کینګ اف ټونا هوټل مالک دی. د هغه ماهی وزن 190 کیلوګرام دی. په لندن کې محققینو داسې سکیننګ ټکنیک جوړ کړی دی چې په مرسته یې هغه هر څه لوستل ممکن کېدی شي چې په هنود شوي لاشونو په بکسونو لیکل شوی وي. په قدیم مصر کې به د نرسل قسم نه جوړ بکسونو کې هنود شوي لاشونه کېښودل کېدل. دغه بکسې به بیا په مقبرو ته منتقل شول. دا بکسونه یعنی لوی ډبې به د نرسل بوټو باقیاتو نه جوړول کېدل. دا بکسې به په هغه وخت کې د سامانونو اخیستلو او ټکسونو یعنی مالیې راغونډلو لپاره هم کارول کېدل. په دې نوي ټکنیک کې به تاریخ پوهان د قدیم مصر په اړه نوي معلومات ترلاسه د فیرون د مقبرو په دیوالونو په عکسونو نه دا خبره ظاهریږي چې څنګه به شتمن او طاقتور کسانو د خپل قدرت مظاهره کوله. دا د هغه وخت د پروپاګاندا برخه وه. د نوي ټکنیک پروژې یو مشر وایي چې په دې کې به د قدیم مصر د رښتینی قصې معلومولو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. تاریخ پوهان دا هم وایي چې دا بکسې 2000 کاله زړې دي او پر دغه بکسو یو خاص لیکنې شوي دي. په دې نوي سکیننګ ټکنیک کې به دغه لیکنې لوستل ممکن شي.
د نړۍ تر ټولو ګرم ځای سهارا یعنی صحرا تر ټولو ګرم ځای دی او دغه سهارا کې ژوند هم ډیر ګران دی. خو سږ کال د جنوري په میاشت کې په سهارا کې واوره شوې ده. دا په سلویښتو کلونو کې لومړی وار دی چې په سهارا کې واوره شوې. په عمومي توګه ژمي کې په دې ځای کې درجه حرارت 30 سانتي ګریډ وي، خو په غیر معمولي توګه په دغه ځای کې واوره ورېدلې ده. په دغه ځای کې تر نیم ګنټې پورې واوره ورېدلې ده. د موسمیاتو پوهانو ویلي دي چې په اټلانټیک کې د یخي لړۍ له وجې د امریکا ختیځ کې واورې شوې او د دې اثرات په مراکش هم پرېوتې دي چې د سهارا ځینې سیمې په هغه هیواد کې دي. په سویډن کې یو کس غیر قانوني وسلونه د موبایل ټلیفون لپاره هیډفونز جوړ کړي دي. دا وایرلس هیډفونز دي او د بینټ هیومینیم نومي دات نه جوړ دي. د کاربن په خبره دا به په لوی مارکیټونو کې د هیډفونز په خرڅولو کې ډیر ګټور ثابت شي. د دې هیډفونز بیا 499 ډالر ده. دوی وایي چې دا د نړۍ تر ټولو ګران بیا موادو نه جوړ هیډفونز دي. دا هیډفونز غیر قانوني وسلونه جوړ کړي شوي دي چې په لاتینی امریکا کې نیول شوي وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی لاسٹ جیڈائی دی چې د 1 ارب او 200 کروڑ ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گریٹسٹ شو مین دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتیری اداکار سلمان خان فلم ٹائیگر زندہ ہے په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم ٹائیگر زندہ ہے یوازې په هند کې د 320 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هندي سینما د کوئی موی ویب پاڼې تر مخه فلم ٹائیگر زندہ ہے په مجموعی توګه په ټوله نړۍ کې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم جومانجی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم فوکری دی. د هالیوډ سینما سپر هیروز نوې فلم بلیک پینتر نوې ټریلر خپور شوې دی. دا په ڈی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کیپټن امریکا سیول وار کې واقعیات وروستو بادشاہ ٹیچالا خپل کور ته ستون شي چې ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې بادشاہ بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به د فروری په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. Bingo.
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
I want money, I don't want from you. I want to die in the shade. A war is coming. That damn car.
Watch me do my...
I hope you're ready, bro. I'm just getting started. Let's have some fun.
You show off. They don't want to see me get into this shit. They just want to see me swimming in the dirt. Don't drown on ground with you here.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار جینیفر لارنس نوې فلم ریډ سپیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په جاسوسي ناول جوړ دی. په فلم کې جینیفر روسي جاسوس وي خو یو امریکایي جاسوس سره په ګډه کار شروع کړي. فلم ریډ سپیرو به د مارچ په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
They said he was an enemy of the state. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. There could be no witnesses. So they gave me a choice. Die or become a sparrow.
Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything.
There is a traitor in the government. His last known contact is an American. Get close to him.
I thought I saw you in the pool yesterday.
Are we going to become friends?
Is that what you want?
She's a sparrow. You only matter because of what you can do for them. Work with me and make these men pay. You are better at this than any of us.
د
د هندي سینما وتیل اداکار شاهرخ خان نوې فلم زیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شاهرخ خان یو وړوکی قدکس کردار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آنند رائے جوړ کړی دی. د شاهرخ خان نوې فلم زیرو ټریلر په څلورش ګینټو کې لس ملیون نه زیات خلکو کتلې دي. د وتیل اداکار شاهرخ خان نوې فلم ته د هغه مینوال ډیر زیات لیواله دي. په فلم کې انوشکا شرما او کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم زیرو به د دسمبر په 28مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
जिसके पीछे लग जाते हैं लाइफ बना देते हैं।
د هندي سینما مشهور ډایرکټر ارن کشپ نوې فلم مکھا عباس د نمایش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې سوکوهنی لوبغاړی یعنی بکسر جون پودل شوی چې هریانا ریاست سره تعلق لري، خو د هریانا یو برهمن سیاستوال نه غواړي چې لوبغاړی مخې ته لاړ شي او قومي لوبو کې برخه والی. دا د ډایرکټر ارن کشپ دریم فلم دی چې په نړیوالی فلمی میلې کې هم نمایش لپاره وړاندې شوی وو. د دې مخکې د ګرل ان یلو بوټس او ګینګ آف وسیپور په نړیوالی فلمی میلې کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او د سینما مینوالو هم ډیر زیات خوښ کړی وو.
माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं।
हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश।
मोहम्मद अली केरला से थे।
सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ, मोहम्मद अली केरला से थे,
इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में।
सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है। हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। इसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाएगा, ये वादा किया था हमने उससे।
गलत आदमी से भर लियो। अरे पांच ईटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। तुमको तय करना है कि तुमको मुक्काबाज बनना है कि मुक्केबाज।
हमने तुम्हें मरने नहीं दिया क्योंकि पहले हम तुम्हें नेशनल में हारते हुए देखना चाहते हैं।
कौन हराएगा हमें?
खुद ही हारोगे तुम।
जो नहीं हारे
तो भुगतोगे। हम भगवान दास मिश्रा हैं, हम ब्राह्मण हैं, आदेश देते हैं।
तुम सुनैना को वापस लाना चाहते हो ना, तो इसके लिए खेलना और जीतना दोनों जरूरी।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
شزل میں وایو مونگا ہریو زاند دے وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلار چھے ہو تنن گیا لے وایو تل پخ کل تنجی دا مارا ورو را بلل غارو پھلو کورنا یو کے دواز رونا ترل غارو